کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نمونه نن اعلانېږي. دغه کسان به د افغانستان په استازیتوب له طالبانو سره د سولې یوه مشورتي ناسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. په بهرنیو مسایلو کې هم اوري چې په فرانسه کې د نوتردام لرغونې کلیسا په بیګني اور کې ډېره تخریب شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې 850 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغولو تعهد کړی. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال ځای اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی په واشنگتن کې دی او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون زیاتو ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون ونه کړي. او د فرانسې جمهور رئیس وایي د نوتردام کلیسا به له سره ورغوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد په واشنگتن کې دی او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. هغه څو ساعته مخکې پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په واشنگتن کې د ترکیې د جمهور رئیس له سلاکار سره خبرې کړې دي. خلزاد پرون لیکلي وو چې پر افغانستان د جګړه امریکا نه ده تحمیل کړې. افغانان له څو لسیزو راهیسې د جګړې په میدان کې دي او کله ناکله په خپلو کې جنګېدلي دي او یوازې ملکي انسانان یې قربان شوي دي. د امریکا د حکومت خاص استازی لیکلي وو چې افغانان بشپړ اوربند غواړي او امریکا یې د غوښتنې ملاتړ کوي. هغه نن پر ټویټر لیکلي، پر دې چې زه په دوحه کې یم باور مکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې خلیزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د کتنې لپاره کومه نیټه لا نه ده ټاکلې. د دې وزارت ویاند په یو ایمیل کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د بین الافغاني خبرو نتیجې ته منتظر دي. د رپورټونو پر اساس نن به هغه لیست هم اعلان شي چې د افغانستان حکومت برابر کړی تر څو د طالبانو سره د مذاکرې لپاره دوحې ته ولاړ شي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون زیاتو ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې 2500 افغانان، قومي مشران، سیاسي رهبران او د خلکو استازي ګډون وکړي. د افغانستان حکومت ویلي چې جرګه د ثور په نهمه جوړوي، خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، د استخباراتو د ادارې پخواني رئیس رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود پرون ویل چې دوی هم په دې جرګه کې ګډون نه کوي. هغوی ویلي چې ولسمشر غنی مشوره نه ده سره کړی. تر دې مخکې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې دی په جرګه کې ګډون نه کوي. د رپورټونو پر اساس عبدالله د جمهور رئیس غنی له لوري د مشورې نه کولو له امله په دې جرګه کې ګډون رد کړی و، خو وروسته د جمهور رئیس د رسنیو دفتر وویل چې جمهور رئیس غنی به له عبدالله سره خبرې وکړي او د هغه اندېښنې او نظر به وپوښتي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیل غندلی دی. د امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې دا به یوازې د افغانانو کړاو زیات کړي. وسلوالو طالبانو د اپریل په 12مه نیټه اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې پسرلنی عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي دي چې دا کار د سولې لپاره هیڅ ګټه نه لري او پر ټولو خواوې غږ کړی چې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو او داسې مذاکرو د پیل هڅه وکړي چې په افغانستان کې روان بحران د سیاسي جوړجاړي له لارې حل شي. امنیت شورا پرون دغه بیان خپور کړی دی. په فرانسه کې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګیدلی اور په بشپړ ډول مړ شوی دی. په دې کلیسا کې پرون ماپښین اور ولګید. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ویلي چې دا کلیسا به له سره ورغوي. ماکرون ویلي دا د فرانسې د ولس د فخر وړ تاریخي کلیسا په بشپړ ډول له ویجاړېدو ساتل شوې ده او خطر له منځه تللی دی. د پاریس ښار زرهاو اوسیدونکو او سیلانیانو پرون په وحشت په دې کلیسا کې د اور لمبې او دود چې ښار یې پر سر اخیستی و وکتل. د کاتولیکو عیسویانو دا کلیسا تقریبا 850 کاله عمر لري او د اطفایې کارکوونکو پرون ډېره هڅه کوله چې په کلیسا کې دننه هنري آثار له زیات تخریبه وساتل سي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان به نن په مسکو کې وي. روسیې ته د هغه دا رسمي سفر د دوو ورځو لپاره دی. د کرملین د رسنیو دفتر ویلي چې امام علي رحمان د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین په بلنه هغه هیواد ته ورغلی دی. پوتین او رحمان به د کرملین په وینا د دواړو هیوادونو لپاره پر مهمو مسلو لکه سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او بشري همکارۍ خبرې کوي. دواړه به د خبرو په پای کې یو شمېر اسناد هم لاسلیک کړي. په دوشنبې کې د روسیې سفیر ویلي چې د جمهور رئیسانو پوتین او رحمان ترمنځ د موافقې له مخې به روسیې ته د تاجکستان د کرنیزو تولیداتو صادرات په بېساري ډول اسانه شي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شرې ناروغي د تیر کال د همدې مودې په پرتله څلور برابره ډیره سوې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون د دې ساري ناروغي په اړه وویل چې په ټوله نړۍ کې شرې په بې ساري ډول په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي چې اوس په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان او قرغزستان او په څو افریقایي هیوادونو او د جنوب ختیځي آسیا په یو شمېر هیوادونو کې شرې د پراخېدو په حال کې دی. د شرې مخنیوی کېدای شي.
دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نمونه نن اعلانېږي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا یو غړي او د حزب اسلامي رئیس عبدالهادي ارغندیوال دا خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دغه لست به اوس برابر شوی وي ځکه چې خلکو نه همالته لستونه غوښتل کېدل. شاعر نن خلاص
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک د افغان دولت او وسلوالو طالبانو لخوا د یو بل په وړاندې د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه باندې مخالفت ښیي. له هغې ډلې د غزنی یو اوسیدونکی وایي:
موږ نور له دغه عملیاتونو ستړي یو چې د پردي کلتور نومونه ورکوي، تر هغوی نومونو لاندې افغانان وژني. موږ ته دا نه الفته عملیات مهم دي، نه خالد عملیات مهم دي. موږ غواړو سوله وشي.
په بارني مسله کې امر چې په فرانسې کې د نوتردام لرغونی کلیسا په بیګانی اور کې ډیره تخریب شوی. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې دا تنیم سوه کلنه لرغونی ودانۍ به بیا جوړه کړي. پروګرام ته خرغلی وخت. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. د سر موضوع مداد چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوی د ناستې د ګډونوالو نمونه نن اعلانېږي. دغه کسان به د افغانستان په استازیتوب له طالبانو سره د سولې یوه مشورتي ناسته وکړي. د افغانستان حکومت د قطر د ناستې لپاره د افغانستان د سیاسینو او احزابو او ټولو مشرانو په ګډون د مصالحې عالي شورا کې د ګډونوالو په اړه باندې پریکړه کړې ده. تمه ده چې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو ناسته د اپریل په 19مې پایله او 23مې په قطر کې دوام وکړي. واصل وسال دغه ټول مسایل تعقیب کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې په دې اړه به نور جزئیات لاغه واورو.
من نستنګزه سپتاس توریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، ټاکل شوی چې د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو نوملړ په راتلونکو څو ساعتونو کې اعلان شي. د پخلاینې د مشرتابه شورا یو غړي عبدالهادي ارغندیوال نن ازادي راډیو ته ویل چې قطر ته د تلونکو پلاوی د ټاکلو پر سر کوم ستونزه نشته او نوملړ به نن اعلان شي.
نیرزه حکومت کوم چې دا لست به اوس برابر شوی وي ځکه چې خلکو نه همالته لستونه غوښتل کېدل. شاعر نن خلاص. ټول د افغانستان خلک د مختلفو تنظیمونو نه او د مختلف د خچا اجتماعي نه او د ښځو نه او د مشترکن د افغانستان د جمهوریت لخوا دغه 250 کسان برخه واخلي.
خغل ارغندیوال وای د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ پر سر ټول سره همغږی دی، خو د پخلاینې د مشرتابه شورا د غړو د ټاکلو پر سر لا هم اختلافات شته دي. د په خبره ځینې مشران ټینګار لري چې د قطر له ناستې وروسته دی د پخلاینې د رهبرۍ شورا غړي وټاکل شي. بلخوا د افغانستان حکومت هم وایي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د ګډون کوونکو لیست نن سه شنبه نهایي کیږي. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبرۍ شورا تر اوسه د دوحې د غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوخت و چې نن به دا لیست وروسته شي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لورې په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمیره معلومه نه ده، خو ویل کیږي چې له 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشرۍ او د اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت لا درسه د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. سره له دې چې د قطر د بین الافغاني ناستې د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه سندې ویل شوې، خو جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د ملي زعیم ټاکل، د ښځو د حقونو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربان نوعیت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوهې په خبرو کې د افغانستان له لورې سرې کرښې یادې شوې دي. له دې وړاندې د طالبانو د ویاند زبیولا مجاهد له قوله رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچی پلاوي کې ښځې هم شاملې وي. خو د طالبانو ویاند زبیولا مجاهد تازه په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې رویټرز د ده خبرې ناسمې تعبیر کړې دي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي دي چې د ترکیې د ولسمشر له یو سلاکار سره یې کتلی دي. د هغه په خبره ترکی چارواکو په دغه لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې او په دې برخه کې د روانو ټولو هڅو ملاتړ کوي. خلیلزاد همداراز هغه راپورونه هم رد کړي دي چې ګواکې دی په قطر کې دی او له طالبانو سره خبرې کوي. خلیلزاد وایي لا تر اوسه په واشنگټن کې دی او قطر ته نه دی تللی. بلې ستنګزه صاحب،
ډېره مننه. واصل وصال له کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې تمه ده نن د قطر د بین الافغاني مشورتي ناستې لپاره د افغانستان د لوی پلاوي د ګډونوالو نومونه نهایي شي او بیا وروسته اعلانېږي. په همدې اړه باندې به د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو ښاغلي انتظار خادم سره هم خبرې وکړو. خادم صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د افغانستان یو لوی پلاوی به قطر ته ځي، هلته به د اپریل 19 تر 23 له طالبانو سره خبرې کوي. څومره به وتوانېږي دغه کسان چې د ټولو استازیتوب پکې کیږي د بین الافغاني خبرو لپاره او د سولې د مذاکراتو لپاره چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به کیږي لار هواره کړي؟
لومړی دا چې دغه کوم هیئت چې زی او د طالبان سره کینی، دا په خپل ذات کې د یو نوی ټوکېدلې هلې زیرې منتره کوي. لکه څومره چې دغه هیئت یا دغه استازو قاعده پراخه ده، همدومره د بنیادي سولې د راتګ لپاره زمینه برابروي. کله چې مونږ د بنیادي یا اساسي یا تلپاتې سولې خبره کوو، یو فرمول دی چې په هغه کې باید سولې ټول اقشار شامل وي. د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ دا دومره خبرې تاویلی ماویلی د پنیک پال باندې نیسم، که څه هم شاید وخت ته نهایي شوی وي. ولې د سیاسي اپوزیشن او طالبان د حکومت ترمنځ دا خبرې په دې معنی باندې چې هم پکې د حکومت استازولي وشي، هم پکې د سیاسي اپوزیشن د ملت استازولي، د ښځو ځوانانو حضور، دا په خپل ذات کې د یو تفاهم لپاره لارې ایجاد کوي. معنا دا چې راځي ډیر زیات توقع وکړو چې دغه هیئت کله د نسمه تدریشن پورې له طالبانو سره ګوري هر څه به حل شي، بلکې دا به د یو بین افغاني تفاهم لپاره لارې ایجاد کړي او دوی په نیک پال باندې سم فکر کوم چې نتایج به بهتر وي.
مننه. طالبانو په خوا ویلي چې له حکومت سره به نه کینی، دا ځلې ویلي چې د حکومت له اساس سره په دې شرط کینی چې هغوی په شخصي توګه باندې اشتراک وکړي او نظریات هم شخصي څرګند شي. څه فکر کوي د دوی دغه دریس څنګه را نرم شوی دی؟ آیا دوی باندې فشارونه دي که څنګه؟
نه، فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو هغه اساسي رنګ دی، ماډل دی. په ټوله دنیا کې دواړه طرفونه دوه کار کوي، چې کله جګړې وي او بیا جګړې پای ته رسیږي دوه کار کوي. یو دا دی چې دواړه طرفونه یو بل ته د قوت، عظمت، قدرت ښکارندوی کوي او نمایش کوي، ډېر جګړې کوي، تندرو په مخ باندې ځي. دویم طرف دا دی چې په مذاکراتو کې دواړه طرفونه ډېر زیات لوی لوی غوښتنې وړاندې کوي. طالبانو یو غوښتنه دا وه چې د افغانستان له حکومت سره نه کینو، او دا دومره موده په خپل ذات کې ګټونکي ځکه وو چې یوی هم ځان مهم او محترم او شمیره زمداده چې دنیا پر ځان باندې خبره کړه په خپل قدرت باندې، او دریم داده چې کله کله مذاکرات پر میز باندې کینی او خبرې سره کوي نو طالبان بر لوړ ګټي کوي او په دغه لوړی لاسرون بلري. معنا دا ده چې اولی ویلی حکومت سره نه کینو، وزاد چې کله مشترک هیئت تلته په خپل ذات کې طالبانو یو فرمولو چې هغه په قدم په قدم باندې عملي کوي، نو کېدای شي په راتلونکي کې بیا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې کېدای شي څارونکي تضمینونکي د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او ملت ټول له طالبانو سره کښېني او یو هوکړې ته ورسېږي.
مننه
دغه طبیعي پروسه ده او پر مخ باندې روانه ده.
ښاغلی خادم، د افغانستان ټول خلک، د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اوربند شي او بیا سوله ټینګه شي او ورپسې نور شرایط هم چې دغه هم تطبیق شي، او یو فکر کوي چې دا ځل به دغه مسایلو باندې ټینګار زیات شي که څنګه؟
زه باور نه لرم چې د سولې په معامله باندې یا په کوم هغه توافقنامه باندې پر هغه باندې بحث وشي، د هغه په محتوا بحث وشي. زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به د افغانستان ملت او حکومت د طالبانو، طالبان به د افغانستان د ملت او حکومت په هغه کې هر رنګ خلک شامل دي، یو د بل په ذهن باندې به پوه شي، یو بل بل سره خبرې وکړي. هغه سوی تفاهمات افغانستان تر ملت کې دي، طالبان د 1990 کلونو طالبان دي، هغه فکر به له منځه لاړ شي چې طالبان معاصر دي. هغه طالبانو کې چې کوم فکر و چې ګواکې ټول په افغانستان کې د افغانستان د حکومت استازولي کوي، هغه به له منځه لاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو د تفاهم او د نظریات
جواب امریکا خاص استازی ویلی دی چې د همدغه بین الافغانی خبرو د نتیجې لپاره په تمه ده د وزارت خارجه د امریکا د خبره تازه کړی ده، یعنی ورسره لغه به کېدای شي دوی بیا سره وګوري.
دا خبره دا فکر کوم چې رښتیا هم همدغه دقیق معلومات دي چې کله دغه ناسته وشي لا اوس به ډېر مسایل برسېره شي او لارې به روښانه شي او پر مخ وځي.
ډېر زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادم چې د قطر د بین الافغاني ناستې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک
کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د فرانسې ولسمشر وایي د نوتردام لرغونی کلیسا به چې ډېره برخه یې په اور کې سوځېدلې بیرته ورغوي. دا کلیسا په پاریس کې د ایفل د برج تر څنګ د فرانسې یو مهم لرغونی اثر دی چې هر کال یې لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. په اړه نوریاس نوري جزئیات راټول کړي، همداسې به راسره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، په دې کلیسا کې لګېدلې اور څومره زیان رسولی او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون یې د رغولو په اړه څه ویلي دي؟
بله استرنګزه صاحب، د فرانسې د پلازمېنې پاریس البته په مرکزي برخه کې په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور چې 9 ساعته دوام وکړ مړ شوی دی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی او دغه راز نور زیان هم ورته اوښتی دی. دا 100 متره برج چې د فرانسې له مشهورو ودانیو څخه ده وروسته له هغه ونړلید چې لرګین چت د اور په لمبو کې وسوځېد. ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې، خو ویلي دي چې تر دې لا د زیات خطرناک تراژیدۍ مخنیول شوې ده. که څه هم د دې 1500 کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړېدلي، خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور لمبو ژغورل شوي دي. د اتفاقي کارکوونکو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي چې د دغه تاریخي کلیسا دننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر ماکرون دغه راز ژمنه کړې چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. البته په داخل په خپله فرانسې کې وار له مخه د دغه کلیسا د رغولو لپاره د پریمان مرستو ژمنه شوې ده. د فرانسې دوسترو شتمنو د دغه کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیون یورو د مرستې ژمنه کړې ده. برنارد ارنالد او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیون یورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینالد د 100 میلیون یورو د مرستې ژمنه کړې دي. خو د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسه نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چت چې د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي، ځکه دا 1500 کاله مخکې دغه چت جوړ شوی و. پولیسو له بلې خوا بیا ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې اداره وایي پیښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو لري. له مخکې په دې ودانۍ کې د ترمیم کارونه پیل شوي و. د اور وژنې د پرنیو عملیاتو پر مهال د اتفاقی یو کارکون که یو دغرز دو پولیس برسیرین اتپیان شوی دی
دی نری یو شمیر مشرانو هم پا دیارا بانی خفگان سرگند کرده دوی چه ویلی دیم
دی نری یو شمیر مشرانو دی پیخ پار خواشینی یو دغرز دی فرانسی لخلق سر خواخوگی سرگند کرده دی جرمنی صدر زمین انگلا مرکل دی دولسم پیری دا کلیسا دی فرانسی و دی طول اروپا دی کلتور لپاره و سمبولو بلل دی امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو ټویټ کې ویلی چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی د برتانیا صدر اعظم تریزا می بیا ویلی چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هلې ځلې کوي
مننه کوم فقط په اخر کې لنډه ته وایي چې د نوتردام کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا لپاره څومره تاریخي ارزښت لري
د پاریس ایفل برج ډیر مشهور خو د دغه برج ترڅنګ د نوتردام کلیسا هم د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کیږي چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي د دې کلیسا له نوم څخه دغه راز د فرانسې مشهور لیکوال ویکتور هوګو په خپل تاریخي اثر ګوشپشت نوتردام کې هم کار اخیستی و استفاده ځینې کړې وه د یادونې وړ بولو چې وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال یو څه زیان رسېدلی و خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا انا ډیره په امن کې پاتې شوم
ډیره ځات مننه کوم نوریاس نوریو د فرانسې د نوتردام د لرغونی کلیسا د اور لګیدنی په اړه باندې مکتبش پر جزئیات راکړل
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس هم فیروز عزیزی ل اقتصادي خبرونه سره
د افغانستان د قرقل د پوستکي اداره وایي اټکل کوي روان 1499 مریض کال به نورو هیوادونو ته د قرقل صادرات زیات شي د دې ادارې عمومي مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیر مریض کال کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ته شاوخوا 200 زره جلد افغاني قرقل پوستکي صادر شوې دي نوموړي دغه شان وویل چې د روان کال د قرقل د کاروبار لپاره د پوستکي د پیر پروسه هم پیل شوې ده او دې پیل شوې پروسې ته په کتو اټکل کوي چې د قرقل په صادراتو کې به زیاتوالی راشي د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دې ولایت کې د جګړو زیاتېدو په اقتصادي فعالیتونو سیوری غوړولای د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر ویلبرف اتاین ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه خو ده چې د نوي مریض کال لپاره لا په دې ولایت کې د نامنې پیښې زیاتې شوې چې لامل یې هیڅ اقتصادي پرمختګ نه دی شوی او خلک د بیکاری له ستونزو سره مخ دي ښاغلی اتای وایي د جوزجان په زیات شمېر ولسوالیو کې نامنې خو مرکزي نسبي امنیت لري د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې له دې وړاندې چې د نامنې پیښې کمې وي په جوزجان کې هر کال په زیات اندازه غالۍ کلیم او قرقل جوړېدل او یو شمېر هیوادونو ته صادریدل چوز د فعالیتونه په چپا ولاړ دي نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بری قزاقي وړه یو 300 شل افغاني یو 50 کیلو بری بوره یو 650 افغاني یو درې نیمه نه بری وریزه 2000 افغاني شپږ لیتر غوړي 1000 افغاني همداشان یو لیتر پټرول تیل 940 افغاني او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغاني پلورل کیږي د کابل په شاهزاده سرای کې چې بهرنی اثر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر وا او افغاني نوی پولا یو یورو وا تی افغانی 50 پولا یو انګلیسی پاوند سل افغانی 50 پولا یو سعودي ریال سل افغانی 50 پولا سر ایرانی تومان 50 افغانی 70 پولا زر هندی کلدار یو بولا 100 افغانی او زر پاکستانی کلدار 500 افغانی
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي دوی نه د افغان پوځیان او نه هم د طالبانو پوځي عملیات او جنگونه غواړي بلکې دوی د سولې او اوربند غوښتونکي دي دوی د افغان دولت او وسلوالو طالبانو لخوا د یو بل په وړاندې د پسرلنیو پوځي عملیاتو په مخالفت کې دغه خبرې کړې دي حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ را لېږلی
د غزنی اوسیدونکو مدني فعالان د دولت او وسلوالو طالبانو له لوري د پوځي او جګړیزو عملیاتو له پیلېدو څخه اندېښ نشي دی وایي د دې پر ځای چې دواړو لوري پر جګړو او عملیاتو ټینګار کوي د سولې لاره دې غوره کړي تر څو افغانان یو ښه راتلونکی ولري دوه تنو ځوانانو په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له جګړو ستړي سوي نور نو په یو سوله ییز او له جګړو پاک افغانستان کې ژوند کول غواړي
نوم یې خلیل رحمان ده د غزنی اوسیدونکی یم دا چې دوی په هر کال کې د کار په سر کې دواړه لوري عملیاتونه اعلانوي په دې عملیاتو باندې هیڅ ګټه د وطن ته نه رسېږي او موږ څه نه جوړ کړ دي
میرم مساخلوال یم د غزنی ولایت موږ نور له دغه عملیاتونو ستړي چې د پردي کلتور نومونه ورکوي تر هغوی نومونه لاندې افغانان وزني موږ ته دا نه الپته عملیات مهم دي نه خالد عملیات مهم دي موږ غواړو سوله وسي
دا چې له تیرو څو کالو څخه په افغانستان کې د پسرلي په موسم کې د دولت او د وسلوالو طالبانو له لورې د عملیاتونو د پیل اعلان کیږي، نو د غزنی یو تن مدني فعال رحمت الله مرجان خیل هم وایي د دواړو لورو د عملیاتونو د اعلانولو په ترڅ کې دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي.
موږ نال فتح غواړو نال خالد غواړو، ځکه په دې کې دواړو لورو ته افغان وژل کیږي. نو که چیرته صلح وسي، اوربند وسي، دا به د افغان ولس په ګټه باندې وي.
خبریال او شنونکی سیف الله مفتون وایي د غزنی ولسونه سخت له جګړو ستړي سوي دي. هره شپه د ښار او ولسوالیو په بیلابیلو ځایونو کې جګړې روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل د فوځي عملیاتونو اعلانول د سولې په وړاندې خنډ جوړول او د جګړې اوږدول دي.
د عملیاتو اعلانول خپله د سولې لپاره یو خنډ ده. د دې پر ځای چې عملیات اعلانوي، باید د سولې په خبرو باندې تمرکز وکړي. که چیرې طالبان د عملیات اعلانوي، دولت په وړاندې عملیات اعلانوي، نو بیا هم جګړې خپل زور اخلي او په منځ کې به یوازې افغانان وژل کېږي، هغه که طالب ده، که عسکر ده او که ملکي سړی ده.
که یوې خواته په هیواد کې د سولې خبرې تر بلار وخت ګړندې سوې دي، خو بلې خواته افغان دولت د وري میاشتې په لومړۍ نیټه د خالد او وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسرلني عملیات اعلان کړل، چې د دغه عملیاتو د جګړې ډګر ډیری وخت په غزنی کې تودېږي، چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو تر څنګ ولسي خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې ناجیه صاحب وایي
کابل چاپ ډیری ورځپاڼو بیا هم د سولې مشورتي لویې جرګې او ولسمشریزو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي له اټکل سره سم ډاکټر عبدالله پسې نورو جریانونو او انتخاباتي ډلو هم د حکومت مشورتي لویې جرګه تحریم کړه. له دې تحریم سره د مشورتي لویې جرګې د جوړولو لپاره هیڅ د توجیه وړ دلیل پاتې نه دی. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په وینا که حکومت له دا ډول مخالفتونو سره سره بیا هم مشورتي لویه جرګه جوړوي، دا به د خپلو پلویانو یوه غونډه وي او هیڅکله هم د لویې جرګې عظمت ته درنښت نشي تمثیلولی. هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې د سولې لپاره د ملي مشورتي لویې جرګې مخالفتونه د څه لپاره. ورځپاڼې له مشورتي لویې جرګې سره د حکومت د اجرایه مشر او د حنیف اتمرد په مشرۍ د سولې او اعتدال ډلې پریکون ته په اشاره لیکلي په افغانستان کې ستره ستونزه دا ده چې ګڼ کسان په داسې ملي تصمیم کې چې د وخت ستره غوښتنه ده له ګډونه پشا کیږي. د ورځپاڼې د سر مقاله لیکونکي په وینا دا ملت ته نور شکونه هم را پیدا کوي چې په وینا یې دا د حل لار نه ده. هشت صبح ورځپاڼې بیا د مشورتي لویې جرګې لپاره د اجماع په جوړولو ټینګار کړی. ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي د مشورتي لویې جرګې د جوړولو پر سر له وروستیو عکس العملونو څرګندېږي چې ارګ له مطرحو سیاسي څیرو سره مشورې نه دي کړي. د ورځپاڼې په وینا که چیرې د سولې مشورتي جرګه مطرحو سیاسي څیرو، انتخاباتي نمایندانو او ګوندونو له حضور پرته ترسره کیږي، دا جرګه به خپله موازنه له لاسه ورکړي او دا به یوازې د ښاغلي غنی د انتخاباتي کمپاین یوه برخه وي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران د سولې له پروسې او انتخاباتو سره سیاسي معامله کوي. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په وینا په انتخاباتي بهیر کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. او ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو بل مطلب کې لیکلي سره له دې چې اوس مهال د هیواد شرایط داسې دي چې که یې واقعي ارزونه وشي په بشپړ باور ویلی شو چې راتلونکي ولسمشریز انتخابات د ناممکن تر بریده ستونزمن دي. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په باور که د سولې روان بهیر ښه پر مخ ولاړ شي، معنا دا چې ټول لوري به سولې ته لومړیتوب ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد کایر یم د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سمې دا غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړی وو، چې په فرمان کې راغلی وو چې بندیان چې دې خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړو یا بې واستوه، کېناس یې هغه خو تر اوسه پورې نه دی کړی. وروره چې ویې کې خوشحاله او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بندیان نور ولایتو ته سره واستوي، بندي خپل ولایت ته واستوي. او کېناس یې تحقیقات یې ځینې وکړي. وروره کلونه پوره شوي دي بندیان ناست دي ډېره وخته سه کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تېر کړه. دوی بهش تحقیقات ځینې وکړي. د سې اوس سړی څه ازادي ده همکارانو څخه ډېره زیاته مننه. زنده باد ازادي راځي.
منگ د ننګرهار ولسونه د ازادۍ راډیو د لارې نه عمران خان ته دا زیری ورکو چې عمران خان دا کم دوه هدفه چې تللی دا نشي ترسره کولی. د پردي په کور کې لاسوهنې مه کوه. منگ رسمی قانونی ریاست جمهور لری چې جمهور لرو حکومت لرو دا زمونږ خوښه ده. کار زمونږ دی, ملک زمونږ دی. ته په منگ باندې باداری نشي کولی ځکه افغانان تاریخ تا ته معلوم دی. عمران خان دا دریم ځل دی چې د موقت ادارې چغې وهي. خپل دوه هدف په پکې ترسره کوي چې یو د ډیورنډ کرښه ده, بل اوبه دي. خو افغانان هېڅکله هم د دې په دې څه خبرو نه غولېږي او نه تېرېږي. دغه پیغام دی عمران خان ته او د افغانستان ټول ولس ته ورسېږي چې د عمران هدف معلوم ده, د ډیورنډ کرښه ده او د حکومت اوبه دي. والسلام, په احترام.